ولی هیلی او دراتون کې خوبونه جوړوي. آیا په هیګي په میلیونونو خويندمو یوازې دا چنجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر انجونی وای که څوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیلمنې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبرې د هیلي همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سیدی کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان نجونې لزده کړو لري دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلې چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، انصفانو پسې، درسو پسې مې ډېره خفه سیمه. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه
کړم. دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی ځای اوسېدلو او نه هم کور لرو. مزه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
له پاکستان راستنه شوې یو افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما په خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتای که بود، خانمانه نمیتونستن بیان.
موږ د همدشت استونز او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اشو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هېواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 229 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 2309 په زور ایستل سوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دی ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دواره پورن لرو، یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه په واګي بندر کې، خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولستا ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاري کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40,000,000 افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمی. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کول دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دیمنځه وړي ځینی وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د دسی وای چې 15-40 نفر اوسن درته مو کور ورکی کوو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژې اند سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازه ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د معرب برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډیره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازه ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپل کرنیز ځمکو د اوبولو په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پېښ کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نو موړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 50 یا 80 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټاپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 30 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. او ځان خپله د اندازې سره زیات هغه مالونه چې یو سره څلور شپته مطالعه واغوم چنجان کړو یا خراب شوي وو ډېر زیات زیان وکړل وسو. یا دلته چې کوم درجه موږ په کول شتورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې کوم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل باندې راغی، دا موږ ته د تبعی سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم نه چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل د دغه هوا د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی کړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا واقعت دی چې د وچې میوې مشکلات شته. موږ ګرام ته وی دي چې د نورو لارو نه ودی دي هغه هم اوس ایران
کنسا هم د دې سوداګرو او اړوند ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لاره هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لاره افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د ازادي میلمه.
طارق وزیر می میلمه دی، دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لرادو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن دا زدی رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله د څه سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام ورسې تاسو ته د دې رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت تل وخت دا دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما به تر وګڼل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي، نو هغه سی بس وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه، ما خو شوق الاول ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونی ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې. هغه بخت پایدار و، هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کال دی له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې اروپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې اروپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا مغواړو چې د مهاجرت پاړه یو چیرنه کوو چې رواني غیزی په یو چاڅ دي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو او دا ډېخي ډېر ده یا مثلا دیو فلسفي دیو خوخيار او دیو کو انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم ده خو لې او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو ډېخي ډېر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو مندل شو او په غي کې یا ډېر په خړ ډول سره دا شی مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مونډل شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو کوانی زه لیکنه سره چې ملګری کم نو زین ملګری ته وای دا ډیر خره زی زه کله دا بیت او شیر نسبتا ندی خبرو ته ډیر خل کیږي نو کبیا تشریح موشي د لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو کوانی ملاده بیا ته هم نه لری کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړو زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې راکمیږي نو د کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر ده
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سينه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه غدې کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه دا چې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه ذوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندې کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې دي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلې شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم ته کولای شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاته وکي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه شي لیکوالی ته څه ولي است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او او به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوخ رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاړ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پر کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خيو سمزداوي لیو چا سره او هتاه کېو قسم زمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل مستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی مستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایله لرم چې مثلا مستل کوم ډېر مستل کوم ایا وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو چا دې استفاده ورو ګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکون ورکول شي مثلا کله 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 شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا بویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زاد بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبري چې وکی زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دې برخه کې هم تر یو څه د قوت نو زوایم چې ته یو چاته مخیر رسیدې د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو زه خپل د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي او که په یو مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا چې کابل ته او یا د ژبو له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله که ته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کله موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تر توګه ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخیر سره موافق یم دغه بهر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په بخیر ډیریږي او د څو لته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې ده وايي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي نه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو لته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې ولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته یو څول ولې امغه لکه تا چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو تابان دوی کاری سهم ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان لري یعنی د استادۍ په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرځم څه لیکي وزیر صاحب
فعل هل خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نه تا دی چې انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبای د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم مرو خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارسی چی پر اوپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شو هغه ولي کو نو تمرکز ټول په اوپانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چته یو شیل ولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې توپیږي کې هغه شی ونل ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړ
د ډېر خبر ده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه د ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو زه په کورس کې ولا مزه ک کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی د دوه ساعت کورس وی هغه د مسلم څنګه خو ستره غلی د خدای په شته هم ډیر لوړ دی غلی دی لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو صدانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه به زده کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه به زده کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه به زده کول نه کنه ده دا د طبيعي زده شل کثر ورو مخ خپل مرانه یې ژبه زده ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غلې فیسبوک یو مطالعه کوي هغه په ریچوکه یو څاور هغه مثلا نور چا سره خبري کوي دغه لپاره هم زمينه درته مسايده کوم نو زه له څو شهر استفاده کوم یو خام د یوټیوب د چې ډېر کی ویډیوګان کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګان چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته اوس کا مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی هغه تفریح سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا ده ګلمز ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر شبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه دي چې لیکلې دي پلی سلای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دروانه دی فلوئنسي مخنيسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو دي خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ما ته اوکینه زمينه نه مسايديږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه جبه د خبري وکم دا زمينه را ته مسايده دي یو فلم خپل یو جوان دی هغه کې د جوان هر صحنه موجوده دا وغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودامه تعقیب اورم اول ورځ کې چورته کې نه سم راپی رنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبې کله په انټون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دي پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي او ولا کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وای نه هم نه پېژم چې دا چا ده چې دا وای چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير आवाज دی. نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ؟
مخکې مې د برخې د یادونه وکړه چې خوخیږي چې یو چاته مخیر رسیږي. دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لاري مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا په هند کې کوم کس ډېر زیات مالدار و، نو کورونا اخلا، موټر اخلا، هوټلونو ته ځه، خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسی بیا کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دي معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شو، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته د مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمجھو اس کی سو فکر کوم د وطن لپاره یو سره ذکرانا کار مهم دی. ارڅ ک په دیاتور سره خو دا ژوند فکر ارڅ ماشینی کیږي.
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای. غلی ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لري هم واوسیږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپل برخه کې مخکې ځي. یو کس کولای نه شي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی ډېر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هر سیمې ته کتاب ورسو. د خوستو وو شپږ ولسوالۍ ته مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته کې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته فعالیت ورسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته، نو هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یوه لیسه ده، نو دغه محصلین بس د کوونکي ډیر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډیر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډیر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر هم معلومه سپر خلو کتابونه وړل. نو اتوانی پښتنه کوو یا ساعت ساعت کوو، اوس هم ساعت کوو چې نه پیدا کړی چې بل ول سره هم.
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو، کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي، یعنی 30 میلیونه ټولنه ده، 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي، دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو. که یو ملت چې هوښیار و نه اوسېږي، یو ملت د فکر او د شعور خلق کې نه وي موجود او شعور لوړ نه شي، دا خلق اصلا مخکې نه شي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو که بیا هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي، انسان ډېر زیات آرامۍ احساس کوي. ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي. نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکته یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي، څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړه یو څه ذهن نارامه و، فکر مې دا وي چې زه باید په دې کې نور هم هڅه وکړم، او کله چې یو څه وکړي او بیا پایله ورکړي، دا وخت هم انسان یو ښې ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې شاز ده اور وسه زه تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو، کنه خلک لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه کور ودان.
ಸರ್ಗು ಎಸ ಮಹಶರ್ ಕಡೆದೆ ಕಗುವ ಗುಗಣು ಏ ಪಜಡ ಸರ್ ಕಡೆದೆ ಕುಲದ ಹೊಸನೇಜಡ ಸಬರವಳನಶ ಅನಾಸ್ಕ ತೋಯರ ತಾಜಡಕ್ಕೆ ಪರ ಹರ್ ಕಡೆದೆ ಯೋಶನ್ ಖಾಲೇದ ಗುಲ್ಗುಂದೆ ತಂಕೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾತು ನಾರಾವಲ್ಲೆ ಖಪೇರೇದ ಮಸ್ತ ದುರ್ಖಾನಿ ದಾಸ್ಪಿನ ದಸ್ಪೋಗ್ ಮೇದ ವೌರದ ಬಾರಾಂದ ಬಾದ ಪುರ್ಖದ ಗಲೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾತು ನಾರಾವಲ್ಲೆ ಖಪೇರೇದ ಸರ್ಕಾರ دلے ونی موری در شوق دیکھو سر کڑے دا کلا دا حسن زڑا صبر نشن پناس کا تو راتا زڑ کے پر ہر کڑے دے یو اسن خالے دا بلغن دے پنکے دا پورتا کائنا تو نارا غلی خاپیرے دا مست برخانی دا سپین دا سپوگ میرا وورا دا باران دا بار دا فرخ دا گلے دا پورتا کائنا